سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلکې آزاد شوې له زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د دې کرکټ سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکو د ملي بسونو بیا فعالیدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه یې اخلي او موږ دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې، امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلي دي چې دا بدلون د دیموکراسي پر لور انتقال زیانمنولای شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوه منیمای کې د مخکخو خزو اونیس پروګرام هم لرو. خو لمړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی او امریکا په سودان کې وروستی پوځي کودتا غندلې. بشپړ خبرونه. طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د درویو کمیټو په جوړولو هم سلا شوی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دوه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ او یو بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځ راځي او همکاري ته دوام ورکړي. او دریمه کمیټه به خاص اقتصادي مسایلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارز د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکارۍ په اړه باندې کار کوي، چې د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګي ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګي ته داډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کار وانه خستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پیښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یا بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه خزو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک یې ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه خزو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دی چې ترجمه مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیریدو ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خغلی ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوب کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوب په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډي وکړي خو سکاتلند په 70 منډو آوټ شو. تر بیګنې لوب وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد محمدي په یو پیغام کې ویلی دي د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند، پاکستان، سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي هیواد د سودان د پاوز کړنې په کلکه غندي. د سودان پاوز د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله حمدوک او نور ملکی چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله حمدوک او نور چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي:
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دموکراتیکو هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشي او بي
یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو لاغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروسي تحولات د اندېښنې وړ بللې او ځینو یې پوځي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو اوریدل. تا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزی د راپورونو برخه ته یو شمیر مېرمنونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازې د برلاین سره د لیدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمی د دې ښځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر کته په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وي او د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو بنسټونو چوپتیا د پښتنې وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وشي. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استاد میرمن د بورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبان وایي دغه اعتراض دوام مخه ونیوله. یوې لارین کوونکې چې نوم یې وحیده امیری ده په دې اړه یې وویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه ښودل. د دغه اعتراضونو یو بله ګډونواله شیبا روفی بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی. همدارنګه د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نمونو د لرې کولو لپاره څو شرطونه ایښي چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقوقو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسؤلینو سره همغږي وشي چې په سولهیز ډول او له تاوتریخوالي لرې ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سه‌شنبه په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل چې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقیده ښیي. البته تکل صاحب داش پیغام دللی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بی عدالتي بولی د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هاځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوی او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د یو شمیر خځو د اعتراض په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به لومړی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمیز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوی.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضور او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبري وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضور او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل، کډوالی، اقتصادي ثبات او سیمیز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. خغلې خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید حقوقتونو ته پام وکړي چې افغانان د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي. خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته صداقه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه باندې فکر کړل شوی، البته د افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد، په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه خوت. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپل کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د دې غونډې لپاره وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او خونیزو برخو کې کاري کمیټه جوړ کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرې ډکه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار خبیلګه د دوی پونشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکو غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیانو نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکو روح الله تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وینه، د افغانستان د ګټو لپاره دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستي هم چې کوي دا د خپل موخو او د خپل ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزو
کرامتي
دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، د دوه لاسیو وکي او کولای شي دغه ناخواله
د ایران لغون دی. ورسته تمه ده په نوومبر میاشت کې په هندستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلی کې په یو غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستۍ وضعیت تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې د نننه عامو خلکو او چارواکو ډیره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یو په زړه پورې لوبه کې سکاتلند ته لویه ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخلې ده.
د شارجا د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شل اوریزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو غاڼو او سیدونکو دغه بریا ونمانځل وی ویل خوخ دي چې د کرکټ لوبډاله لري. د کونړ او سیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوخي په داسې محل باندې ور په برخه کړل شي. د تیر دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوس دي، خفه دي، پریشان دي، اقتصادي بحران دي، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلې. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږه بیګا د دینه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په سیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکو هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوخي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکو عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې په افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس او هر نگان اقتصادي مشکل درلود خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې کټګل سره د افغانستان ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په روسي او دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنۍ د خوخي ستره موقوي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتېدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي په اړه نه لیکلې دي. خو دې شی به لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لري کړی وي. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوري نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاټلند ته د یو سل دیرش منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غغولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی و جړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غغولو پر مهال معمول وي، خو اوس یې ځکه ګڼ خبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبي وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غم ځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو پزړونو کې نوی هیلی وټو کولی چې دا ملت ژوندی دی او هیڅ څوک نشي يرغمل کولای. خاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د خاغلی غنی مرستیال امر الله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. خاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی: د افغان لوبډلې بریا ستایو او پر راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستان بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبي د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلی. خاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی: د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو، دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا يرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی: زړه ماتونکي ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا له مینوالو مننه کړې چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړي او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عربی اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالیدو یو علت د طالبانو له راتګ وروسته له زندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 800 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لوی ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
لیو زره پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی په حکومت کې هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلکی آزاد سویل زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړیو بریدونو په تور نیول شوی وو. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګ مشر عبدالله ورغزه مشهور په اسلام فاروقی د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دی. حسمه کړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي و پختو خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وګي میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیري هم وویشل شو. پالماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله واستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشی شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړی او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له پولو بهر.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکو اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سګ اوړي افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هیواد کې د وروستیو بریدونو مسؤل وي. نوموړي دا خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو په باري عارض بیا دا دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد او محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دا یو نقطه ته ګوتنیول دام دغه مقابله یا دغه دریزونو چې یو دبل په وړاندې لري او برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسولین تښتیدلي او زندانونه د بندیان لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان وو هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې د لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت چې ګنې اسلامي امارت د زندانونو څخه دا عناصر خوشی کړي دي دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشی کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشی کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. خاغلی کریمی وای دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویاندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی کنه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بی ګناه، با ګناه، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او کنه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي، یا یې بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د تونلارو ډلو څېړونکي اندرو ماینز هم په دې اند ده که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوي ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګو نظر افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه خار چې په تیرو شلو کلونو کې د خاري ترانسپورت ستونزه حل نشو، خو د دې خار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کول چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل خار اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل خار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وایي مخکې به د تګ را تک په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نسته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازګری سم کور خو تروان شو، ملي دا وړکای موټر سي دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غوړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي. دا خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ور نه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کاش موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډیری خلک د لوړو کرایو لامل له کور ونهوزي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي ملبسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملبسونه بیرته فعال شي. دغه ملبسونه د سہولت او خلکو ته هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملبسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټر نه چې دی کرایه جیږي اخلي، او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې لتیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په شپاړسو بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارگزی ازادي رادیو ته ویل
مسله بسو شهري هم روش فعلا صحبت جریان داره.
د شاري بسونو د بیا ځلي فعالیت پاړه بحثونه روان دي. د کابل شاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلي فعالیت د څرنګوالي پاړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلي فعالیت د خاري غني ګوني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل خاروالۍ او مالیه وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاره څونه ویل او په دې هم ونتوانیدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسولینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل خار اوسیدونکو وایي چې کرایي لوړ دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو د اونیس پروګرام اوریدل مه هیروي. خدای شه بس صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه. د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه. دوی ویل چې نړیوالې ټولنې افغانستان او دغه هیواد خلک یې کړی او مرستې نه ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په یو لوی بشري ناورین باندې د بدلېدو په حال کې دی. هغه ویلي چې باید له لوګي سره مخ افغانانو سره مرستې وشي، کنه دغه هیواد وضعیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبي ورسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووېډ 19 په پیښو کې کمواله راغله.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. شپه ورسته قدر من اوریدونکو، د مخکخه خوځو پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالي نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوې چې په دغه سیالیو کې د کابل خاروالۍ صوفي کلب سره میاشت ملي بانک د ابن خلدون په هنتون افغان ملي او جهان سپورت لوبډلو ګډون کړی دی. نن به په لومړنۍ لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یادې سیالي هر کال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په مخه تر سره کیږي. د کابل الف د فوټبال سیالي په دوام تیر ورځ ناوخته د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالي تر سره کړې چې په پای کې ځوانانو ټیم وشو کولای 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي. دغه سیالي چې د مرکز نڅور لس ټیمونو پکې ګډون کړه هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې تر سره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یادې سیالي روانونه پیل شوې او مخې د لوبغاړو ظرفیت لوړول خودل شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې نن د کرکټ نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې پاکستان له نیوزیلند او سویلي افریقا له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. په دې سیالیو کې تیر ورځ افغانستان سکاټلند ته او له هغې وړاندې پاکستان به هندستان ته ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 23 په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې دي.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي زملالي بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لور هم د نجونو شونځي پرانیستي دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغه شوز ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه ویل دي چې شونځي لانه دی پرانستل سوی. د دې خبرونی میلمانه مو پښتنه دورانی د چې د لرن افغانستان په نوم یو اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستي.
مننه خیر یو سر ډیره مننه.
پښتنه جانې موږ پر همدې خبرې کوي تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نس کولای چې په افغانستان کې شونځي ته لاړې سي. پر دې موضوع که تاسو د نجونو د اندیشنو په اړه یو څه راته وایست، د شوزو دراتلونکو په اړه تاسو اندیشنه څه ده؟
ملالی جان یو خډیره مننه چې پروګرام ته مرا دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپل همکارانو سره غږیدلم. دا اوس مش په د کندهار کې چې ورته وګورم په سیمه کې انجونی بهین اټ هیلن لری چې یا بنه امید لري چې د مکتبونه بخلاصي او دغه ورسره مردا یو ځته به پام نه دی د اخته موس پام سو چې د دولتي پونتون چې کم دی هغه هم نه دی خلاص. نو انجونی هغه دولتي پونتون ته نسلی فقط شخصی پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ول، انجینرینګ په دریم کال کې ول، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ول، هغه ټول پر کورونا ستدي. دا خو ایو اړخ دی، تی بي واي هغه هم پر کورونا ستدي. دوه مرخ دا دی چې پر اتلن کې چونه ډاکټران ته ضرورت لري، چونه استادان ته ضرورت لري، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن به هي مکتب ته وزینه او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه زی او څه وجه ده چې نه زی. چون په شریع په لحاظ باندې خو دې کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته که اسلام کې اجازه نه نو بدل خوان راپاره اجازه نه. دا خپل صورت سیاسي یو دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلې دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلې دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډیر اندیشنه خبرم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونو باید شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاص شي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته راسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیسی هغه مثلا ورته وایي چې سید په دراتلونکي هفته کې په دوه هفتو کې پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصیږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکه مشزي چې مثلا موسسه لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سي چې پر کور کښې نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کیږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کیږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول شوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه اخلو.
طالبان ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا شونځي پرانستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به شونځي پرانستل سي. دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر باندې څه معنی لري پښتنه جانې؟
ملالی جانې، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې پخوا هم په زیاته بیا په د پښتني سیمو کې چې د کم مکتبونو وو، هغه به زیاتتر دا د وجې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کورو کښېني، دا د بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه سورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو او د دې د لارې باغه طرح ورته ضرورت او هغه به وره واځي کیش بیا دغه ورسته انجنیزي او دویم خبر ده د طرح فقط او انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وامسن سبات د ولسم پر چې کمال کوان روان هغه ولې د طرح ته ضرورت نه لري نو فعلا دا په زیات دغه چورته ور په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده دی غواړي چې نړیوال دی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجن د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دالري چې مثلا کته چې دا نه مخته یو سي مشتاسته بیر ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژني افقات انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چونکه دی طرح لري په داشل کال کې انجن و طرح ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی نه شو دا وسو چې موږ وته ته ضرورت پیښو
پښتانه جانې د دوه جنو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربه په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د لیسه شروع کوم چې الی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دی کور دی او دی خپل د خپل مکتب ته ځي پاتې سو د اما چې ده الی هغه خپل مکتب ته نسی تلای اوس د زمر په سیمه کې او په زیاته بیا په زمر په کورو کې انجونې داسې خبرې نسی کولای زیات پښتنه نسی کولای بیا د اوس په شرایطو کې به هیڅ اجازه نه ستورته چې ګسم مکتب خلاصم سي نه یو مور پلاټفورم بیریږي چې سبا یو پیښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه پرېږدي واره مور د داسې سره مخامخ دغه سره دا انجلی خپل درواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټول د ته وای چې مثلا داسې پردا وکدا سی روان سدا سی مزه داسې نه چې دا شان خلاف هم دا زمره انانا دي ټول نه غسه دا ضرورت ورته لرو خو هغه ټول د فشار وړي چې خالی فقط تر مکتب پر ولرس نو هغه مکتب هم پر باندې او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وای چې موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټی چورته ویل کیږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخندو سره لیدل دا موږ ډیر نه کو په زیاته په لوین کندهار کې نو دا اوس فیلن انجن دی یو د دې چې مثلا پر کور باندې ناشې دي دویم مکتب ته لاسرسي نه لري دریم د دې چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای میډیا ته لاسرسي نه لري ټوئیټر ته لاسرسي نه لري نو هغه انجنې به هیڅ پات دي اغوس لري چې پښتنه نه دا کړي نه څوک په غو خبر دي هغه مور چې کوم خبر سر کو په زیاته مور سره اندیشمن دي نه چاته نو مور شوالای سو نه چاته معرفي کولای سو چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یې لونی ایکسپوز کی نو دا وایي چې دی دی یو د دغه سره مخامخ د رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې نه پوهیږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړه ډېر غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر سي اول به زه دا اندېښنه ولرم زما پونتون باندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه به راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جان استاس په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستي دي د نجونو د پاره او په نور ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اره غسمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فیلند داس یو دغه تر غلي دي چې د فدرال یا فدرالي سټیټ کوم ورته ویل کیږي هغه رقموس د سیاسي چوکاټ تر مستساوي دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لندسکیپ سټډی کې دا به هیڅ داسې دي چې هغه خلک ته خبره بد نه منويش اما په لوی کندهار کې او چې څونو موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتب سره اساسيات سته او دې چې دی دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې د خپل نه سره جوړ نو یو خو وايي چې مثلا موږ ډیر جنگیدلې یو چې خارجان د مکتبونو راوړل دا انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوایچه ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژني ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بده کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره اس موږ په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سه هم ډیر طالبان تللې دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارجي دا خاصه فرند سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خرابوي دا زموږ شیزي خرابوي په دا وجه باندې زموږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهیږي چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستم. دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې مژ د کلی انجن یو لاړ سي. اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دی باید خپل ژوندو ته لاړ سي خپل کارونه دی وکي.
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولی باید یو انجلی شونځي ته لاړ سي؟
ملالی جانې، تاسو د تاسو چول مر په سیاحت کې کار کوو، زه به تاسو ته ساده خبره وکم. ډیر مثلا په خارج کې خو دا وای سټیم دی او ساينسز دی او ټیکنالوژي ده، دا شانت ضرورت دی نو باید شزه مکتب ته ولاړ شي. په افغانستان کې زه د دې شت سره وینم چې دا یې لس اولاد سوي دي، په لس کې فقط دوه ژوند دي، انور مړ دي. په څو جو مړ دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي. او زموږ په پرلې کندهار کې دونه ډاکټره نسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي. ښه، نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټره نه ولرو، نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شانته ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم. ښه، موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې، که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي دریوجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید شیدې درس ورته وای. نو چې موږ دا ټول ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت لپاره خو به انجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاد جوړي، ځان سره به نرس جوړي، ځان سره به قابله جوړي، ځان سره به ډاکټر جوړي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضرورت چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولای.
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شوز ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنو د پاره، په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړئ چې د ملال یوسفزي په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې، دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده، په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده، د دې په اړه کوم څه معلومات راکړي؟
د ملالې فرند د لاري چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي، موږ زیم زکای اف تعالی ده، شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دی، او ملالا فرند چې ملالا فرند د لاري ملالا یوسف زید ده پلار دی. موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري. دا اوله خبره. دویم، نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دوی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي، شهر هم کړی دي، زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي، او زموږ پر سر یې ګټي کړي دي، زموږ پر سر یې معاملې کړي دي. نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مه کوي. نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کې، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار واید راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول سي. چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي، افغانستان دا شی ته ضرورت لري. نو موږ دا ټول شانت چې ضرورت لرو، نو دا کار ولی اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو؟ آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو که تاسو د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو؟ نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
پښتانه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکو واخلو، ګورو چې که اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي. صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ په دې خپرونې کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ وهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیما د جلال آباد نه پښتنم. زمونږ دا چې په صحیح صاحب چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس په حال زمونږ یعنی څنګه انجن نه زمکت دا ول زما خپل کوم چې پامل نه خپل د ماکن په اجازه کې له وسه به اجازه کې چې زما څه مطلب اجازه کې ماکن په اجازه کې اوس موږ د طالبان د خپل غوښتنو کوم مرمن دا غوښتنه کوي چې ول موږ ماکن په اجازه کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې و ول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم نه شي زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی یعنی په اجازه کې یو څه اسلام کو مطلب په طریقو روانه نو ول زمونږ د مخنیوي ول شي بل زمونږ کوم تعلیم د اوس پاتې شو
اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ما د میزبان والا څخه د سره پاتې کې خو ستاسو نه غواړم چې دا اماره نه کېږي چې مکتبونه مې شروع کړي د خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي چې وروګورو په ټول افغانستان په ساته د ډاکټرانو نه کېږي موږ چې زنده خدمات وړاندې کوو په دې خاطر چې د دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکړي نو دلته دا شوه تر دې چې تم دا شاته راکېږي د ډاکټر لوري چې بل خبر نه دا چې شاوته نه پاره دی خو دا دې شی دې مثال هم ده د دې خپل تشو باندې دا مکتبونه وايي دا شو چې دې مدیره هغه ما چې یو اصل په تیریږي نو په دې خاطر چې امارات ته هم موږ له دې کوم چې دا مکتبونه شروع کړي او د دې سم پښتنه بازار د خوښه چې چې څه څنګه ځوړنه چې دا مکتبونه به شروع کړي یا به شروع کړي
ابراهیم احمد نن راځه سره مې اړیکه نیولې دا د انجینر مکتبونه چې کوم شپږم پورې شروع شي دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی کېدای شي چې پاینده کې دا هم به محروم شي دا نه در دوی بالکل اندیشمنی دی او ډیر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ولې نه دي کولای شي او د طالبانو نو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونه زموږ لپاره کولای شي
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم د اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبر کو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي کڅم د ټولنه د ځان نارینه په فرتاله باندې ښځینه او تم ضرورت لري نو کله چې موږ د اسلام د نظر دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی نو کچیر ته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي په لومړی باید ښځینه او اولیت ورکړي دا اوس کله زه ولسوالۍ ته ځم هلته ډېرې هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوندیم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی یو څو وخت بعد به خلاص شي دغه چې نورې خوندې ستاسو سره غره دوه سم ټولګي تاریخ دی دا اوس ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول هغه موږ ته پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوند ته دی د طالبان ورکړي کنه کې ورکړي د دې پر ځای باندې چې دې اجازه ورکړي دې په دې ځای کې تاجدونه مرسته کوي اول پښتنه درامي خو چې دا هغه د خوند لپاره ډیر څه کړی دي مشاهیدان د دې خدا کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نږدې د ته دا تنور کوشش باید موږ ورکو ترڅو د نړیوال پرې موږ د خوند اواز ورسو سیناریو چې کومه کلري هغه باید خوند سم ورکو چې دا کم افغانستان کې ټول افغانستان غونډه ټولنه چې دا غاښو سم ضرورت لري موږ د چیر تاریخ یادونه کولای چې څه څه قرباني ورکړي کاغذ غونانه نه او کنازونه ولا کملاله میوندري ولا یعنی د نارینه ترڅنګ باندې د پکلاک باندې د رېدل د نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موچت کې څو په ټول مدا ژغ دي چې جنو ته فوندي پرانی زی فونتونه پرانی زی د نارینه په شامل دي د تعلیم حق لري د دې اساسي بشري او انساني حق دي د دې بر عکس څخه تاسو مو به برخه کوي چې درامي خوري او یادونه وکړ سکندر چې د نور ولایتو سره یو توپیر لري مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور فلار ته د خپل تعلیم په اړه به اوسنی شرایط کې هغه خپل ستوز د مور د فلار سره شریکو لکه تاسو ما برخلیک به څنګه شي بیا په دا رقم ټولنه کې سکندر غونډې د خو بیخي څوک د فشارون د عمل څوک راغ نه سپورت کولای دا یو څه مثال به درکمه اوس د زغونی انا لیسر په کندهار کې دا تر 12 سم فردي په دې د چې دا غي لیسې د موجیر سره موجیر صاحب سره پیژنم نو هغه ټول یعنی نارینه استادان تنسته ټول فزینا استادان هغه څنګه دی اولی باندې د کوم ودی هرڅ ته وګورئ چې څوک وایي چې ناری نه تر څنګ مشر نه ته باید اجازه ورنه کوي یعنی ته ناری نه وسیر دا فونځي ولي باندې دا ولې نه معلوم برخلیک سره مخامخ دي او بل دا چې دې ته اچا راغ پورته کړی نه دی دا ټولنه دا چې بيدا سره سره په تیر کې هم بیام ځین مبارز ځوانان ځین مبارز ځوانان خوندې چې دې چې دې لپاره راغ پورته کړی دی دا غو یادواري کولای چې مګر نور هیڅ راغ نه دی پورته کړی دا اوس موږ د کلملار مدني ټولنې سره چې موږ دا غړي ټول لرو یعنی رضاکار کار سره کوو دا غل هر کچا یو رغب وو د کې خوندې کورونې ک په کندهار کې نه په ټول افغانستان کې واځ په کندهار کې نه مګر کندهار دی نه معلوم به خلیق سره دا ټول جنوب غرب او دا د شین دی نه معلوم به خلیق سره په مخامخ وي خوندې په رواني تکلیف باندې اخته دي یعنی یو ما یو سیوندي دا یې ساسي نو د دې لپاره باید کار وسی ځوانان باید کار ورته وکړي د دې څنګه باید ودرېږي دا غل پالانې خوندې باید کار ورته وکړي پښتنه غوندي خور چې ډیر څه یې کړی دي نو ما په ټول بیا پر نړیوالو بیا د افغانستان پر مشران دا وایي چې نور کتا چې واړی د افغانستان ایندار وسانه کی د افغانستان لپاره څه وکړي خوند ورون ته شونځي فرونتونه پرانیږي
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وو هم مبارز صاحب او تاسو معلومات مهم تر لاسه کړل پښتنه جان تاسو د ابراهیم صاحب خبري واورې دی یو اوریدونکو و چې د تاسو څخه د پښتنه بکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پریږدي چې جنونی شونځي ته ولاړ شي او آیا په دې اړه نږدې راتګ کې به مکتبونه پرانستل شي
ابراهیم صاحب خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی د افغانستان د انانات لپاره جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن خراب کړی دی نو کته رښتیا وایي چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کال وروسته تر راسي پر د پچی کښینه نو تاته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټول ته جوړ کې نه کې په ځان ته خپل فاميلي ته نو د دار لپاره ک مکتبونه دی نه کې خلاص ابراهيم صاحب ته زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص نه دی اوس ايم افغانستان ته کار کوي کبلی وته کار کوي دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو دویم مکتبونه به دوی خلاصې کې اوس خلاصې کې شپږ میاشتې وروسته خلاصې کې یو کال وروسته خلاصې مکتب داسې شی دی چې دوی نه کې خلاص سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا کو دوی ته پیسې ورکول سي سبب په دغه ار کې دوی سره دونه پیسې نه چې د جنریټر په چالانه کې شه افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسې ته ډیر اړتیا لري موږ برق سوینه سي تر تیلو پر تر کور تر مصارف پورې ار شي چې دی نړیوال ورکیو افغانستان ته نو کدی د رښتیا وغواړي چې پاچي وکی ځان سي شي او دغه مبارزه چې دا کړه د وزن ته ما مبارزه کړه نو باید د مکتبونه خلاص کړي کدی رښتیا هم وغواړي چې افغانستان جوړ کړي اول خدا خبر ده نو ډاکټر صاحب وخت به واخلې خو مبارزه دا کوو به بل لار نه لر بل چاره نه لر دغه موطن دی دویم چې کوم ستاسي تاسو چې زنګ وایلی هغه پښتنه وکړه د ماش په اړه باندې نو دا د استادانو ماش دی دا خبره رښتیا ده په کندهار کې دا اوس ماش تر استادانو پر نه رسیږي چې ټول دولتي ماشونه چې دی هغه تر اوسه پرې دغه نسته چې شي دی ولاړ سي یو خو بانک ته نسیتلای دوی هم کولای شي هغه خپل ماش هم واخلي اجازه نسته چې ډیر خپل پوره ماش واخلي او درنګ ماش رسیدلې دا تر ټولو مهم دی دولت روسه پر ماش بهي ورسوالې نه دي تر استادانو پر تر کارمندانو پر نو دا ډیر مهم اړخ دی ا دویم کله رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا د کم دولتي ادارې چې دا کار وکړي دا ټول ادارې چې هغه د اروپا او د امریکا د لارې فند سي دی او داغه د لارې دوی ته ماش راځي نو کدي رښتیا غواړي چې د ادارې پر خپل ځای پات د پاسپورت سوینې ستر معرفه پوري ار ماش چې دوی ټول د ایډ د لارې راځي نو دا ماش هم ترغه ټایم پر نسی پال کېدل چې کم ټایم پر طالبان د انجنونو مکتبونه نه کې خلاص او شوڅ ته د ازادي نه ورکی چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دی لارسی نو دا دواړه ډیر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلې دي تر کوم وخت پرې چې دوی مکتب نه خلاص کی شو ست د کار اجازه نه ورکړي دوی نشي کولای چې د افغانستان کې خپل ځان په نړیوال و پیژني یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی تر لاسه
پښتنه جان ډیر زیات مننه چې لمر ستر دی په دې خبرونه کې ګډون وکړ ستاسو د وخت څخه مننه کوم او ریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو مشت زنګونه وهل او دا خبرونه مو لمش سره پر مخ یوړه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Look at it.